په عملیاتو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي، خو د دې هیواد دوه الوتکې به ائتلافي الوتکو ته د سوند موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. له دې سره به د کاناډایي سرتیرو شمیر 810 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونه تر اوسه ورکړي. د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډیر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکی دښمن کرکه نه ده، سبب یې همدا دی او هغه خلک چې هر ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري، بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او د هیواد په نورو برخو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکارۍ ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکارۍ هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پوښتنې ښیي چې یو شمېر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمېر نور بیا غواړي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای وطن لمور او پلار خوګ دی جانانه درې واړه پرېګدام تاسو راځمه. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سمبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر جوړې وضعیت هم نه مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تېښته دا هیواد لا نورو کوم مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا ل خپل وطن تېښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګ کې دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ګرو له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته د تېښتې عمده علتونه ناامني او بیکاری خودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لارتلونکو کسانو کې د ګڼ شمیر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بېدرېغه شوق هم د داسې تېښتې یو بل سبب وي. کنه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي؟ ننګتل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمينه برابره شوه او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستان ورسره نږدې شپیته کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکړم چې یو کس چې د ډېر معتبر پنتون څخه فارغ شو د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دوکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېرولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شومه، خو هغلته به مثلا ترک ولګې، دلته به ترک د کار ولګې، هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلي توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سبون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشته ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دی ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. ښایي ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تېښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډېره وي د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسني حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه هغه کړي. د بعض سرچینو نه تله موږ اوس اورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع، دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضي پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنۍ حالاتو کې تر ژوند کولو ډېر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډېر اسانه کار دی. کله چې څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډېر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې عبدس یو با ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته ځم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې افغانستان زیات جنرالن سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اوري. نامنی او بیکاری به وي دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار له خپل وطنه تیښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبرې اورو. دوی وایي
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن مې، زه د وطن نه ولې پرېږدم؟ وطن موږ باید دلته پاتې پاتې شو. د مور تداوی په دې حالت کې که وطن پرېږدم، مطلب دا چې مور هم پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. که موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غله ته یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کوي. پیدا دی هو دې پرې دې نه دې دې پرې چې مرز چې پیدا شوم به تېک ټک مرز دې ودته بوس.
وطن زما وطن، دا چمن زما چمن، دا وطن زما وطن.
ملګرو څلور محصلان غرڅنې ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
د شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه په وطن پریږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم که زی ادا نه کوم نو د یو بې سواد ځوان جلی یا هلک ته بچه هیلی باید حق ادا شي.
په افغانستان کې کډرونه کمیږي، د خپل وطن ته خدمت نه کوي، نور وطنونو ته بیا نو التم چلاټ شي، الته بولانی او بارګار او دغه شانو کې دوی وظیفه کوي، نو چې دلته راشي بیا دلته غټ غټ خبرې کوي چې مونږ الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکړو، که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکړو چې هغه شخصي کارم ګټي افغانستان خپل ملت ته ورسي.
زه هرگز نه غواړم چې خپل هیواد پریدم او بل ملت ته لاړ شم. مونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانې کو تر څو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هغه یو وخت دوی که مونږ ته رسیږي به هغه باندې قناعت وکړو، مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملک ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو، دوه ملکونه خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو ننګ تل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قرباني ورکم، د آینده دپاره نور کسان وروزم او دغو سره کمک وکم. دوی که لاړ شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته مې پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني چې هغلته به هم ژوند خوندور نه وي. وروستی آرمان به هم دی چې په افغانستان کې مې خخ کوي. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړه شي بیا افغانستان ته راولي وایي چې دغسې اوس مړ شو. موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورت ووهي چې آخر د دوی آیا میراث به دی چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولیږل شي، که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کېږي.
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان کې تر اوسني حالته سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وایي چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېښته کولی شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوهم، موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1999 کال په پیاد راولو، طالبان دوره پیاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعضی مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته داده چې